دا مشاله ډیو د اعظم تاسو کوربا اسر الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی. په دې خبري غړي کې راپور نه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. نو به د خبرونو سره ټکی چارواکي وايي په کراچۍ کې یې 12 چینایان د انټرنیټي جرمونو په تړاو نیولې دي. په کرک کې وسلوالو 15 پولیس وژلي او د ترکیې استخباراتو ادعا کړې چې د داعش یو مهم غړی یې نیولی دی. اوس د دیو نورو مهمو خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څیړنو ملي ادارې نیشنل سایبر کرائم انویسټیګیشن ایجنسی یو چارواکي د دسمبر په 23 مشال ډیو ته د نونه څرګندولو په شرط ویلي چې د دسمبر په 19 او 6 یې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې یې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولي دي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ د لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستي. د پولیسو را د درج شوي راپورونو تر مخه چارواکي وایي چې تورنو کسانو له 300 څخه له زیاتو کسانو په دې لړ کې 12 کروڑ روپۍ د پنګونې په نوم اخیستې وي. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څیړنې ملي ادارې زیاته کړې چې هغو کسانو د انټرنیټ له لارې په زرګونو خلک دوکه کړي او مالي تاوان یې ورته رسولی. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شوو وګړو په اړه څه نه دي ویلي. د خبر پختونخوا په کرک کې 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان کورونو چارو وزارت د دسمبر پر 23 په یو ځانګړي خبر پاڼه کې دا حمله غندلې او د وژل شوو پولیس سرتیرو نومونه یې شاهد اقبال، سمیع الله، محمد ابرار، عارف خان او صفدر یاد کړي. د کرک پولیسو رسنیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې دا سرتیري هغه مهال وژل شول کله چې وسلوالو په ګورګورې سیمه کې پر ګزمه روانو پولیسو ګاډو برید وکړ. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په چاغي کې هغه 109 افغانان نیول شوي چې د ځایي چارواکو په وینا په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته تلل. په چاغي کې یوه لوړپوړي انتظامي چارواکي د دسمبر په 23 د نومنه خپرولو په شرط مشال ډیو ته وویل چې په 13 ورځو کې نیول شوو دې کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. چارواکي زیاته کړه چې دا کسان له افغانستانه په ناقانونه توګه لومړی پاکستان ته نوتی وو، بیا یې هڅه کوله چې ایران ته لاړ شي، خو امنیتي چارواکو د چاغي ضلع له بېلابېلو سیمو نیولې دي. لا هم په افغانستان کې طالب حکومت چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. خو دا براز حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیله د افغان کډوالو نیولو او ایستلو ته دوام ورکړی. د شمالي وزیرستان په ویرامشاه کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو د یوې مظاهرې له لارې پر حکومت غږ کړ چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیولې ګاډې دې د هغوی خاوندانو ته ورکړي. تر دسمبر په 23 د احتجاج په وخت کرامت خان مشال ډیو ته ویل چې دوی ته ضلعي انتظامي اجازه ورکړې، نو ځکه دې دا ګاډې دوی ته واپس کړل شي.
او د بانی د میرمشا غلام خون دا چې څومره لوډینه دي میزو ټوټله منځایر به غوړي میزو مخشکیږي دا روډینه او تموم بندوي ان شاء الله.
تر اوسه هم نتی درو په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د ځای تنظیمي چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې دوی کوشش کوي دا مسله د خبرو تر لارې حل کړي. د ترکیې دولتي رسنۍ وایي چې د حق هیواد د استخباراتي ادارې د افغانستان پاکستان د پولې په خواو شا کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې یو لوړپوړی غړی نیولې دي. د ترکیې دولتي خبري اجانس انادولو د دسمبر په 23 د ترکیې د ملي استخباراتي ادارې په حواله ویلي چې نیول شوی کس محمد ګورن نومیږي او د ترکیې وګړی دی. اجانس که څه هم دغه تورن کس تصویر خپور کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې نوموړی په کره ډول په کوم ځای کې نیول شوی. د انادولو د راپور له مخې د ترکیې د ملي استخباراتو ادارې ویلي چې ګورن له ترکیې څخه د افغانستان پاکستان سیمې ته تللی وو او د استخباراتو تر تعقیب لاندې وو. تر اوسه پورې داعش وسلوالې ډلې یا پاکستان او یا هم افغانستان په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال ډیو ته وغوښتي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر پر 23 له پاکستانه د افغانانو 360 کډواله کورنۍ او له ایران 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنی شوې دي. هغه وزارت په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په دوی کې د هرات د اسلام کلال لاري 14، د نیمروز د ورېخمو پل لاري 14، د سپین بولدک لاري 14، د تورخم لاري 229، او د هلمند د بهرام چی لاري 50 کورنۍ هیواد ته راستنی شوې دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبونه مو لمشال لاری واردل تاسیز مک پرونی پا مشال لیڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري. پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې 12 چینایان د انټرنیټي جرمونو په تړاو نیولې دي. دا به هم واوري چې د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې د کسٹم پیډ ګاډو مالکانو ولې مظاهره کړې.
برګینې امیر وطلی په داس مطالبه چې د برګینې ګاډی نیولې دي، د منځای ګاډی نیولې دي، سوارلیزن کیږي دي،
او دغه راز د سوات سیلانی سیمې مالم جبې ته به هم ځو چې هلته کې په څومره شمیر کې سیلانیان راغلي او د واورې نه خوندونه اخلي.
سوات هم ډیر زیات خدي، خو د مالم جبې یو خپل یو دغه دی یو ورته دی زم چې زیات تر خلک راځي دلته او انجوای کی، ګرم کپڑے دی واشي، دا اول نه خبره ده.
او دغه راز د پښتو هنر د پښتو ژبې هنرمند قمرو جان هغه وفات شوې ده. د هغې په ژوند هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډو سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسې خبرونو کې هم وردل چې په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنو ملي ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی ویلي چې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې یې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ له لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستې دي. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنې ملي ادارې زیاته کړې چې هغه کسانو د انټرنیټ له لارې په زرګونو خلک دوکه کړي او مالی تاوان یې ورته رسولی. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شو وګړو په اړه سندي ویلي. تفصیل کراچۍ نیازلی راکوي.
په پاکستان کې د سایبر جرمونو په ضد جوړې شوې ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی د دسمبر په 19 او 20 د کراچۍ ښار په ډیفنس سیمې څخه د 12 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان نیولې دي. ان سی سی ای چارواکي چینایي غوښتل نومي واخستل شي. مشال لیډیو ته ویلي چې په لومړنیو پلټنې ښایي چې دغه نیولې شوي کسان د پونزي سکیم له لارې د یو پراخه او منظمه مالی درغلۍ نیټورک چلوو چې له امله زرګونو کسان له سخت مالی زیان سره مخ شوي دي. چارواکي وایي چې تر اوسه یې د هغه 300 کسانو ریکارډ هم ترلاسه کړی دی چې د چینایانو په مشرۍ چلوونکي ډلې ترې 12 کروڑ پاکستانی روپۍ د پانګونې په نوم اغستې دي. چارواکي وایي له نیولې شوو کسانو څخه ډېر مهم او حساس ډیجیټل معلومات ترسره شوي دي چې په بنسټ پای د دې مالی درغلیو د شبکې په ضد نور قانوني چارې هم ترسره شي. د دوی په وینا چې 12 چینایي وګړي په ګډون ټول نیولې شوي کسان د دسمبر په 20 او بیا په 21 کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کړي دي چې عدالت بیا دوی ته په ریمانډ سپارلې دي. د ان سی سی ای چارواکي زیاتوي چې د دې قضیې پلټنې به نورې هم پراخېږي او د دې نیټورک سره تړلي نور کسان به هم ډېر زر ونیولې شي. په کراچۍ کې د ان سی سی ای د وروستۍ چاپې په مهال د 12 چینایي وګړو د نیولې کېدو په اړه په پاکستان کې د چین سفارت تر اوسه کوم دریز نه دی څرګند کړی. مشال لیډیو په دې لړ کې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ له چارواکو سره هم د اړیکو هڅه کړي، خو تر دې دمه له هغوی سره خبرې نه دي شوي. او بیا د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په اسلام آباد او فیصل آباد کې د مالی درغلیو په قضیو کې د چینایي وګړو د نیول کېدو په مهال هم د چین د سفارت لخوا کوم رسمي بیان نه دی خپور شوی. په کراچۍ کې د ایف ای ای یو پخوانی افسر راشد محمود په دې اړه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا ډلې په ځانګړي ډول د یورپ او امریکایي وګړي په نخښه کوي او د بینک قرضونو او انشورنس په نوم ترې پیسې اخلي.
کہ یہ جو فراڈ تھا یہ مختلف انویسٹمنٹ
دی وای پدی پراٹ کی دوی خلکو تا د بیالا بیلو پانګونی ډاډ ورکوي. دا کال سنټرونه داسې کسان لري چې په بیالا بیلو چبو خبري کولی شي او ځانونه د بانکونو یا انشورنس کمپنو استازي معرفي کوي. دوی د خلکو شخصي او بانکي معلومات تر سره کوي او بیا تر پیسې وباسي، او بیا دا پیسې ډیر په منظمه طریقه بهر خپلو هیوادونو ته وباسي چې په دې درغلیو کې ککړ وي.
ملک منتقل کی گئی جو غیر ملکی اس پورے فراڈ میں ملوث تھے.
پونزی اسکیم ستوي او خلک د پانګونې په نوم څنګه دوکه کوي؟ په کراچۍ کې خبريال وکیل رحمان په دې اړه وایي.
پونزی سکیم اصل کې د فراډ یو طریقه ده چې په دې کې عام طور باندې څوک یو کس یا یو ګروپ هغه خلکو ته دا ووایي چې تاسو موږ سره سرمایه کاری وکړئ، پیسې را سره ولګوي او تاسو ته موږ د دې ګټه درکو، او د میاشتې په حساب سره، ټی په حساب سره یا درې میاشتو په حساب سره بنیادی طور باندې دا ګټه چې دی ورکوي نو دا دی څه کاروبار نه کوي. په دې کې هم د خلکو خپلې کمې لګېدلې پیسې دا هغې یو حصه چې دی نو دی ته د ګټې په نوم باندې واپس کړي، او څه وخت پس چې دی نو هغې بیا خپل کاروبار بند کړي او وتښتي.
پوښتنه دا راپورته کېږي چې په پاکستان کې خلک ولې په چینایي وګړو اعتبار لري او بیا د پانګونې په نوم دوکې ښکار شي. په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال نعمت خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې سره د خلکو په چینایي وګړو باور زیات شوی دی.
د چینایانو مطابق دا د خلکو یو کانسپټ دا دی چې دا چونکی یو ملټي بلین ډالر کم سی پیک پروژکټ شي، دا هغې سره تړلي خلک دي او ډېره سولې پیسه به وي ورسره ډېر کاروبار نه وي، او د دې چې کوم پروژکشن شوی دی په پاکستان کې نو یقینا خلک دا لري چې موږ دوی سره تړون ولرو، دوی له پیسې ورکړو، دا هغې په نتیجه کې موږ ډېره مالي فائده راورسي.
په کراچۍ کې دا ډومبه ځل نه دی چې چینایي وګړي نیولې شوې دي. لدی وړاندې د پنجاب په فیصل آباد ښار کې هم روان کال 2015 د جولای په 15 نیټه ان سی سی ای د دوایانو جوړونکو یو فیکټری ونیوله چې په ظاهره یو صنعتي یونټ و، خو په حقیقت کې پکې یو غیر قانونه نړیوال کال سنټر فعال و، او د چاپې په محل پکې لس چینایي وګړي ونیول شول او ګڼ کمپیوټرونه، سرورونه او د خلکو د بینکونو معلومات ترې ترلاسه شوي وو. په پاکستان کې د وفاقي تحقیقاتو ادارې ایف ای ای ریکارډ ښایي چې سخت کال د جولای په 10 نیټه په اسلام آباد ایف 7 سیمه کې یو غیر قانوني کال سنټر نیولې شوی و چې پکې 8 چینایي وګړي هم شامل وو. دغه مرکز د جالي انشورنس پالیسۍ او پانګونې په نوم یورپي وګړي غولولي وو. همدارنګه روان کال د جولای په 15 نیټه په کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د چاپې په محل شپږ چینایي وګړي نیولې شوي وو چې امریکایي وګړي یې د جالي قرضونو په نوم غولولي وو، او په دې اړه ګڼو غیر ملکیانو شکایتونه هم درج کړي وو. له دې وړاندې په کراچۍ، فیصل آباد، اسلام آباد او نورو ځایونو کې هم وخت په وخت په بینکونو، اے ټی ایم مشینونو کې دا ډول فراډونه مخې ته راغلي چې چینایي وګړو پکې مخصوص آلات لګول او د خلکو پیسې یا معلومات پای ترلاسه کول. د یادونې وړ ده چې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی په 2015 کال کې د ایف ای ای د سایبر کرایم ونګ څخه جلا اداره جوړه شوې ده. چارواکي وایي په کراچۍ، اسلام آباد، فیصل آباد او نورو ښارونو کې د دې عملیاتو هدف د مالی درغلیو پیچلې نړیوال نیټورکونه بې نقابه کول، د خلکو حقونه خوندي کول او د عام وګړو ته دا خبرداري ورکول دي چې له جالي پانګونې، غیر معروفه کالونو او د ګټې د دروغجنو ژمنو څخه ځان وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو دا سی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوستری گٹا پور تکے
مشال ریڈیو دا وگے سے اس رضوی بلی موضوع تھا دا شمالی وزرستان دا موٹر بارگینونو مالکانو دا احتجاج للاری لحکومت تا غوختے چی دا امنیتی سرتیرو لخوا دا دوینی ولشیوی گاڑی دی زر تر زر خوشی کری دوی تور لگوی چی دا دوی نان کسٹم پیڈ گاڑی چی دا غلطا دا زلی انتظامی او پولیسو اجازت نامی لری امنیتی ځواکونو نیولی دی او دا راز دوی له حکومت غوښتي چې د غزر تر زره خوشی کړي. احتجاج کوونکي وایي چې بغیر کسٹم ګاډي ټولو قبایلي ضلعو کې کارول کیږي نو بیا ولې یوازې په وزیرستان کې نه پرېښودل کیږي. بلخو انتظامی چارواکي وایي د مسلې په حل باندې کار کوي. تفصیل عمر وزیر کوي.
میرام شاہ پریس کلب مخیتا د سیمې موټر بارګینونو مالکانو احتجاج کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غلطانی ول شوی گاڑی د خلاص کړي. پرون او نن بیا دغه مظاهرین جمع شوی ول وای چې د دوی نان کسٹم پیډ گاڑی چې د غلطه د ځلی انتظامی او پولیسو اجازت نامه ورسره دی خو امنیتی فورسز نیولی او انتظامی فوزی چارواکو سره ناستو کې ورته ویل شوی چې کسٹم محکمې ته سپاري. د میرام شاه موټر بارګین یو غړی کرامت خان مشال ریډیو ته وویل
پداس مطالبه چې د برګنی ګاډیانی ولیدی د اتمنځای ګاډیانی ولیدی سوارلیزن کیزی دی آرمی ولا می سره یوتای کو پدا وجه باندې می زر وتلی دارور مو بن کړای دی کچیره می سره پد غرورو منلا خو یې منی کاوی نه منلا چې څمره د وزیرستان او د بانی د میرمشا اے ګلم خون دا چې څمره لوډینا دی می زو ټوټل اتمنځای دی غوړی
دا احتجاج یو بلغړی عصمت الله وویل چې لا هم بغیر کسٹم گاڑی نه دی بند شوی. دوی ټول اسناد لري. د سیول ملیټری افسرانو سره سو زلالی دلی خو خبرې یې نه اوریدل کیږي نو احتجاج ته مجبور شول.
میز نه کوم گاڑی نه ولیدی دا و او تورز شي چې میز سرونه سره جرګې کې دی ډي سي سره مو کړی دی ډي سي سره مو کړی دی دی پاول جاب سرونه سره مو کړی دی خو میز سره هیڅ څه کوم نتیجار وتلی نه دا خلک دې تر وتلای دی چې دا و روډ بندوي لیارو بندوي تر یو پر او باندې چې درسه کرایي میز تا گاڑی رو کړی نه.
شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلی زلو کې لا هم بغیر کسٹم گاڑی کارول کیږي چې هر ځل کې د ځلې انتظامی او پولیسو پر ریکارډ دغه گاډو ته اجازت نامه ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان میرام شاه تحصیلدار غنی او رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج تر غلې له دوی سره خبرې کوي. دغه گاډی رزمک ډویژن کې نیول شوی چې د شمالي وزیرستان 7 ډویژن فوز نه بلکې د جنوبی وزیرستان سره راځي خو انتظامیه لګیا ده چې د ستونزې مناسب حل وباسي.
میش کو بالکل مذاکرات ولی وتا سبجیکٹ بدل لئی مده سے ونڈیو سارا تعلق نہ لاری دادا ای جی ایف سی دی خان چ کی موانا دو سارا غ سارا دو سلی اکثر تعلق لاری نو مشکل لگیا انشاءاللہ ڈی سی صاحب ہدایت بندے مسئلے بین ادی حال غوڑی صرف احتجاج ورز دی ملتی کہ وای کول نہ غوڑی حال ی غوڑی
احتجاج کون کی وای چ بغیر کسٹم گاڑی ٹولو قبائلی زلو کے د حکومت سره ریکارډ موجود دی اجازت نامه لري تر څو چې صوبایي حکومت مکمل بندیز نه دی لګولې نو انتظامیه او ځایي فورسز دې د دوی گاڑی نه نیسی. نیول شوی گاڑی دې ورته وسپاري. غنی احتجاج د ایران نور غزوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال لړیو ته غوګستې اور دن کو اوس راځو یو بلې موضوع ته. د روان کال 2025 کې د خبر پختونخوا یو اعلی وزیر لخپلې څوکۍ استعفا ورکړه، او بل بیا د اکتوبر په 15 دغه څوکۍ سنبال کړه، د نوم سهیل اپریدی دی. دا چې موجوده وزیر اعلی سهیل اپریدی د تراتلو وروسته د دې صوبې او د دې صوبې د خېګړې لپاره څه ګامونه کړي پورته کړي، دا چې موجوده اعلی وزیر سهیل اپریدی د خیبر پختونخوا د صوبې او د دې د ولس د خېګړې لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي، یا دا څه په پام کې لري، او دغه راز د په وړاندې څه چیلنجونه دي؟ تفصیل له شبیر رمضان په دې راپور کې.
شوخه یو نیم کال د وزیر اعلی په هیڅ کار کول ورستو، د روان کال اکتوبر پاتمه نیټه علی امین ګنڈاپور د خپل سوکې څخه استعفا د صوبې گورنر ته لیکدولې و، او ویلو چې د عمران خان د پریکړه ورستو دوی د کام پورته کړی دی. د دوی د استعفا پریکړه په داسې حال کې مخه ترغله چې په ټولنیزو رسنیو د دوی د ګوند منونکو د رسنیو او بیا مخالف ډر لخوا په علی امین ګنڈاپور سخت تنقید روانو، چې ګنې دوی نه د عمران خان را خلاصولو کې سنجیده دي او نه د صوبې مسایلو هوارولو کې. دا چې کی د موجوده وزیر اعلی سهیل افریدی په بابل سوای نه خبریال لحاظ علی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې رپورټینګ وی، وای چې د سهیل افریدی وخت ډیر کم شو، خو شوخه هم په هغه لار روان دی په کم چې ګنڈاپور روان وو، او د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې که حکومت ته کو ګوندې تدوی مقصد یوازې عمران خان را خوش کول دي، او د هغې لپاره عملی حل ځلې کول دي، نه چې د سمې مسایلو ته قتل.
د پاکستان تحریک انصاف بهیسیتی پارٹی بهیسیتی خبر پختونخوا حکومت بنیادی ترجیحاتو کې د عمران خان د رهایی لپاره کوششونه شامل دي. په دې کې علی امین صاحب چې کوم دی 15 غټ جلوسونه ایستلو، سهیل افریدی صاحب هم په هغه سیز را وسته شو چې علی امین صاحب ښه کار نه کوي، نو دا باغ جدوجهد نورم تیز کی. د دې وجې نه د سهیل افریدی نه د گورننس ریلیټډ یا د حکومت متعلق دغه توقع نه ورکر ساتي، تر خبر پختونخوا غولس سادی چا چغله دو تہائی اکثریت ور کړی دی. سہیل افریدی صاحب هم د علی امین ګنڈاپور په شان زیات تر وخت په اسلام آباد کې کوي، نن هم هغه دو درې اجلاسونه په اسلام آباد کې کړی دی، بلور د کابینټ اجلاس د ویډیو لینک د ذریعہ اسلام آباد نه کړی دی. سہیل افریدی صاحب له بلګ وخت ور کول پکاري، او په کال نه پس په ما په خل لغنه تمل لري.
دا چې د حکومت سره د رځري چې د دوی حکومت د صوبې کښالو او پرمختګ ته سمره پاملرنه لري، په خاصه توګه چې دا وخت د صوبې په بیلابلو موکې د ترهګرې لړۍ یو ور بیا پتیزا شوې ده. نو د تیر وزیر اعلی علی بن ګنڈاپور په کابینه کې سابقه د اوقاف او مذهبي امور وزیر چې د خیبر ضلع نه د صوبایي سملی غړی هم دی عدنان قادری مشال لیډو ته وای چې لږ وخت تیر کړي نو د دې صوبې لپاره به سهیل افریدی ډیر څه وکړي.
هغه چې کوم مین اقدامات دی په خبر د پاره 100 روپو په کې چې دی آغاز شو، دا غي کې فلای اور زم دی، د هسپتالونو هم دی، باغی کې نور ډیر مسائل پیښور دي چې هغه به حل. ورسره په قبایل او هر یو ضلع کې د میډیکل کالج او یونیورسټي او دغه اعلانونه وکړه. فی الحال خو هغه ډیره ابتدا ده، ډیر ابتدایي ورځې دي. بیا د ګراس روټ لیول باندې لاړ هاسپټلونو ته، هغوی خپله باندې ویزیټس وکړه، سکولونو ته، کالجونو ته، هر ځای ته هغوی په پناهګاه شوه، یا ټولو ځایونو ته دی په خپله باندې لاړ. بل چې کوم رینګ روډ پخوانی منصوبه والی امین ګنڈاپور صاحب مغه الحمدلله شروع کړی و، او دوی په ام پټ خپتې ځای باندې کار شروع کړی. نو
نوموړی جاته وی چې شوخه 2 وشوې او د سهیل افریدی په کارکردګۍ باندې دا خبره کول ډیر وخت دی، خو بیا هم دی وای د اسمبلی په ودانې کې په اول ځل په صوبه کې د امن پر موضوع دوی یو کامیاب ټولګندیزه جرګه وکړه چې په د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سربیره د جون هر طبقې سره تعلق لرونکو برخه اخستوا. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خپرو.
سروې د سه‌شنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونې او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
مشال اډیو ته وګستې اوس اردن کو راځو دي ته چې په سواد کې د جمی لومړی واور شوې ده چې ورسره سیمه کې یو خوا یخنی زیاته شوې ده نو بل خوا دغه واورې لیدو د لپاره ګڼ شمېر سیلانیان د هیواد له بیلابیلو برخو دغه راز ځینې بیا له استرالیا هم ورغلي دي. ضلعي انتظامیه وایي چې سیلانیانو ته د اسانتیاوو او نورو مرستو برابرولو لپاره ځانګړی انتظام شوی دی. د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان هم د سوات سیلانی سیمې مالم جبې ته ورغلې او هلته له سیلانیانو سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلې چې د موسیقۍ په غږ پیل کړي.
د سوات په ملم جبه کې واوري ورې دورسته غنو سیلانیانو د واوري دوه لپاره مخه کړي. سیلانیانو کې زیاتره د خپل کورمې سره ورغلي خاندانو دي. دوی وایي چې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د سکولونو چټیانې ورکړې شوې او بیا په یخ موسم کې د واوري لیدو جدا خوندونه وي. د پیښور سره تعلق لرونکي مهوش وایي چې د ملګرو سره په چکر سوات ته راغلي.
سوات هم ډیر زیات خدي خو د ملم جبه یو خپل یو دغه دی یو ورته نظام چې زیات تر خلک راځي دلته او انجوای کی ګرم کپڑے دی واشي دا اول نه خبره ده او بل دا چې یو خو ماحول ډیر زیات انوایرنمنت ډیر زیات خدي کمفورټیبل دی یخنیشتا خو یخنی هر مقام باندې خلک پکار لري چې انجوای کوي راشي.
د ملکن درګي د خاندان اتلس تنانو ټولګي غړي ساره چې استرالیا کې میشته وایي چې ډیره موده پس پاکستان ته د خپل خاون او بچو سره راغلي. اول ځل سوات او بیا ملم جبې ته راغله. د سوات د سیلګرۍ نه لوی پیده پورته کېدې شي خو سیلانیانو ته بس سمو کې مشکلات هم وي.
او یو شی چې کم کمی دا غدا ده چې پبلک ټوالټس دا غي فیسیلیټیز نشته چې کله ټریولینګ کوي اسپیشلی دا غنا ایریاز ناراضه اسلام آباد کراچی لاهور دې طرفونه ناراضه نو بیا دا فیسیلیټیز نه او چې کم فیسیلیټیز اویلیبل یا غم صفا نه نو زما به گزارش شي گورنمنت ته چې هغه په دې دغه باندې لګ توجه ورکړي. باقی زمون خدای تعالی مونږ له خپل زمون له ډیر زیات بیوټي ورکړي دا کزو کمپیر کما دا مالم جبې بیوټي ود ماونت بولا چې کوم دا استرالیا ال تملبن کې وکټوريا کې زموږ لوکلی اویلیبل دی نو مالم جبا ماشاءالله ډیر مخ کې دا.
د ملکن درګې سلورم ټولګیز د کونکي نبیل علي چې د خويندورونو سره په واورو کې لوبي وکړي وایي چې د یخ موسم او واورو نه ډیر خوندونه واغستل.
ما دې خو ډیر زیات انجو کړل ځکه چې موږ په سکولونو ډیر زیات څنګه پیپر هم شوې جو د دې ما لاست اسسمنت او چې د خوراله مو چکرله او بیا موږ ډیر یخني موږ وزاري ګلوز واغسته دا بوټس هم واغسته جاکټ هم واچو
کالام مهوډن ملم جبا گبین جبا میادم کې د دسمبر په 20مه او 20مه واوري شوی. لاندې سیمو سید شریف کابل مټه خوازه خیله او نور تحصیلونو کې بارانونو موسم نور هم یخ کړي. بعض غریزو سیمو کې د باران او واورو لوجې تګ راتګ کې مشکلات هم جوړ شوی. د سوات ضلع انتظامی د دسمبر په شلمه خبر پاڼه کې ویلي چې بارانونو او واورو لوجې باز لري بندې دی شي. په دغه لړ کې ضلع انتظامی په ایمرجنسی کې سیلانیانو او ځایي خلکو ته مرستې ورکولو لپاره امداد ورکوونکو ادارو ته خصوصي هدایت هم جاری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګستې یو لږه شیبه کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. نو دغې نه وروسته هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او د پښتو ژبې هنرمند کمرو جانې په اړه هم ستاسو لپاره ځانګړی راپور لرو. هغوی په دې وروسته کې وفات شوي دي. وخت شوې شپږ نیمې بجې. تاسو ته مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څیړنو ملي ادارې یوه چارواکي د دسمبر په 20مه مشال اډیو ته د نومونو څرګندولو په شرط ویلي چې د دسمبر پر 19مه او 20مه یې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولي دي. پر هغه کسانو تور دی چې د انټرنیټ د لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستې دي. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شوو وګړو په اړه څندې ویلي. د خبر پختونخوا په کره کې 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان کورونا چارو وزارت د دسمبر پر د ویشتمه په یوه خبر پاڼه کې دا حمله غندلې او د وژل شو پولیس سرتیرو نمونه یې شاید اقبال، سمیع الله، محمد ابرار، عارف خان او صفدر یاد کړي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په امیرامشاه کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو د یوې مظاهرې له لارې پر حکومت غږ کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیول شوي ګاډي دي د هغوی خاوندانو ته ورکړي. د دسمبر په 2 د احتجاج پر وخت کرامت خان مشالې ډوټي ویل چې دوی ته ضلعي انتظامي اجازت ورکړې نو ځکه دا ګاډي دوی ته واپس کړل شي. تر اوسه پورې امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ځایي چارواکو مشالې ډوټي ویلي چې دوی کوشش کوي دا مسله د خبرو اترو لارې هواره کړي. او په افغانستان کې د طالبان د حکومت د کډوالو او ستریدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر پر 2 له پاکستانه د افغانانو 360 کډوالې کورنۍ او له ایرانه 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. او اوس رزو یوې موضوع ته اردن کو له پاکستان او ایران څنګه تاسو واردل په خبرونو کې هم چې ډېرې خلک هغه افغانستان ته روان دي. دغسې په افغانستان کې طالبان د حکومت د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر په 2 له پاکستانه د افغانانو 360 کډوالې کورنۍ او له ایرانه 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. او دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال راهیسې پاکستان حکومت له خپل هیواده د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. دغه راز د ایران نه هم په زوره وشتل کیږي دغه افغان کډوال. نو دا چې دغه کډوال په هیواد دننه په افغانستان کې بیل څه ستونزو سره مخ دي په دې اړه دا راپور ورو
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل شوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپنا کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ شوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې یې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي. د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالته د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپنا او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي. خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولي ولا مګنه بس اتی ډیر واسي تو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نو سپلار امور می مریضان و تیر اتی لزی دوی بس تا ولي سي او فاميلي ممبر غلي د وس سربره د دادا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوري د غدا سي نظم کلره ما کار دی خوده پیدا کی مزدوري ډیر بزور رايستل کیږي او سي نړیوال کومک ور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاوي
خو یو وسیله پاکستان راستنه کړل سوی افغانانه
کې له ایران په زور ایستل شوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل شوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل
ډېر بدبختي گزاره کوو، ډېر اندېښمن یو، ډېر اذیت یو. موږ ایران کې دیارلس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی، ډېر ستونزو سره مخ یو، نه د خوراک څه شته. د نړیوالو ادارو مو غوښتنه دا ده چې موږ سره دې مرسته وکړي چې له لوږې نه مړه نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هېوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15,000 سل تنه او له ایرانه نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل شوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي، د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقض دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي، سموش کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده، نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده. خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوردونکو د افغانستان د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د څښاک پاکې اوبه نه لري، د غراز یادې سیمې ته سړک نشته دی او نورې هم د دوی ځینې غوښتنې دي. پر دې سربیره د خوست قلندر له هغو ولسوالیو ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هلته د ناامنۍ او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاکو په ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ دی اوبو د چکلو ستونزه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي، هغه د ژوند لپاره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه ده. هغه د خوړ نه خجوي، دوی د اوبو د دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت د اوبو موږ ته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چینه دی دی پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کوي چې د اوبو موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي، د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیايي کلینیکي هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکونکو د کمښت ستونزه هم یاد کړه. یو بل ځای اوسیدونکی ادا خان وایي،
میک کلینیک اوس اپرسی په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک لای وکړ ته بدل کو، کله بل کور ته بدل کو، او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داس ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي، زمي ورته وقف کړای دی، نو واشه میک بلک په سلخت کې شو، د خال بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریز سیمه اوسیدونکو وړاندې ول، دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لګې کرنیز ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خړونو خوندې نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځای اوسیدونکي بیت الله باوري وویل،
کدل ته استنادي دیوالونه جوړ شي، لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به ډېر ته جوړ شي، تکیه به شي، که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړي، یو دو چند وړې د در در پټی شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دیوالونه مخ نشته اوس خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي، دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل،
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی، او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي، د زرزمینی وب تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست قلندر غریز ولسوالی هم د دې ولایت له هغو سیمو ده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي، او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړې دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال اډو ته وګستې و سم وارث دلې د ځانګړي راپور چې د کمروجانې په ژوند باندې جوړ دی. کمروجانې له اوږدې ناروغي وروسته د 29 کلونو په عمر کې وفات شو، او د دسمبر 28 په ورځ د مردان سیمې په شاډن بابا مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په ژوند او کار باندې زبګ خبريالي اسما ګل راپور برابر کړی دی، راځي چې پکړه توک شو.
دا حق د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی قمرو جانی دی چې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 29 کلونو په عمر کې سا ورکړه، او د دسمبر په 28 د مردان سیمې شاډن بابا مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. قمرو جانه د خیبر پښتونخوا مردان پارهوتی سیمه کې زیږیدلې وه. نوموړي په 1956 کال کې په باقاعده توګه سندرې ویل پیل کړی. د پښتو ژبې سندرغاړی قمرو جانی د مرګ خبر خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټست اکشن فاونډیشن لخوا خپور شوی. د ارواښادی قمرو جانی د وفات په اړه د مردان ضلع لپاره د فنکارانو د فلاحي تنظیم مشر سندرغاړی جلیل شبنم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل، فن د شوبې سره تعلق لرونکو ته د ټولنې لخوا ګڼ شمېر مشکلات مخې ته راځي، ولې ښځو سندرغاړو ته بیا دغه ستونزې یو په دوه وي، ځکه په داسې حالاتو کې فن ته دوام ورکول یو چیلنج وي. قمرو جانې د غبار په غاړه واخست او تر مرګه پورې خپل فن جاری وساتو.
دې پرېړو پاکستان کې چې اول
زل غالباً په 1956 کې په پاکستان کې کوم پروګرام کړو د رشید علی خان دیکان صاحب سره، هغه وخت موسیقي پروډوسر پیدا متویر صاحب او دا ټول سبز علی خان او دا ټول الله دې مبخي نو دې یو غانه کړی و دا غي هغه دې आवाज ډیر زیات خوښ شو په وړمبي زل دې چې پروګرام مرکون دې دوه غانه کړی یو غانه دا پاسل علی مازیګر دې او بدې وډینا بیا دې یو بدل کړی و دا یوسف خان شربانو چې هغه دې بډې زبردست ویل بیا دې د لیلا مجنون بدلم کړی و دا به ریډیو پاکستان وقف وقف نشر کېدلې او دا به خلک اورېدلې خو زم چې د کمال کړه دې په دې باندې کدا تاسو اور دا ډېر سندر غاړو ویلې دي خو دې چې څنګه ویلې و نظم چې داسې به سوکو ونه ویل شي.
بل اړخ ته په خبر کې د نجی ټلویزیون ای وی ټی خیبر جنرال منیجر جمشید علی خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل قمروجانی د پښتو موسیقۍ لپاره نه هېریدونکي خدمات ترسره کړي او دغه شان فنکاران په پیړو کې یو ځل پیدا کیږي. نوموړي زیاته کړه ارواخا دی قمروجانی ژوند او فن د نوی راتلونکو هنرمندانو لپاره مثال دی، باید ستکړی تری وکړي.
د ډیر زمانی نه خیال محمد صاحب، ګلنار بیگم، ماجبین، ماشوک سلطان، جلیل شبنم ټولو سره ډیر زیات کار کړی دی او ځینې لږه فلم د پاره هم سندرې ویلې دي. پاکستان ټلویزیون ته راغلی دا، خیبر ټی وی ته راغلی دا. د قمروجان چې کوم د ټولو لوی کار دی هغه دا دی چې هغه د فولکلور هغه ډیر زیات ایکسپرت و. فوک تاسو ته پته راځي موږ علاقائی میوزک چې کوم دی، انډیجنس میوزک چې کوم دی، ټپا، چاربیتا، نیمکای، ربائی، غزل، سندره، دا ټول دغه مختلف صنفونه دي. نو په دې باندې د دې ډیر لوی عبورو کسی به کولی مطلب زنانه ډیر زیاتې کمې وي دي فیلډ کې، ډیرې کمې وي. لکه بادشاہ زلین جان و دا غی په وخت کې، بیا کمرګوله دا غی په وخت کې و، دغه شان ګډ شوی نور خلک خو دا غی خپل ټیسټ او خپل आवाज او هغه ټیسټ او आवाज چې کوم دی هغه تدې څوک نه شي دا غی او ریکارډ دی.
دا ارواخه د قمروجانی په اړه د پښتو ژبې سندرغاړي بختیار خټک بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل
کمروجان بی بی ما په اول ځل پاکستان ټلویزیون کې ملیدلی وځ په خپل الته اډیشن د پاره ورغره ومنه ما په اول ځل دی الته کې دی 1000 ووردو، حالکه هغه وخت کې دی عمر زیاتو غو 1000 چې مو ووردو هغه کې په خوانه اول سیرنګ راتب کې راخاره شو. بیا وخت رضو مونږ ته داسې موخره لږ په خپل د پروډوسر په هیز مو پروګرام کولو ټلویزیون ته نو هغه ته بیا ما مونږ بیا ریکارډ کړی و. نو دا هغه ساده دور یو ساده نمائنده اولسی سندرغاړي و، ډیره خوږ ژبه وه په هر حواله باندې او خپل وخت سره ډیره مقبوله هم وه. بدبختی دا وه چې د مونږ ادارې یا د مونږ د هنر په حق لمانی چې الته سمره خلق دی، سوکۍ دی، هغه که ادارې دی، اکو ګوندونه دی، نو هغه بیا دا قسمه هنرمندان بالکل هیر کو دی هغه ډو پښتنه نه دي شي.
دا ارواحاری قمروجانی په اړه سندرغاړي ډاکټر کرن خان مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې ویل نو موړی با ټپی، چار بیتی، نیمکۍ او روبۍ ویلو کې یو ځانګړی پیژنګلو لرلا او فن شوبه کې څه قسمه پیژنګلو ته محتاج نه و.
نور میډیا نه و او صرف ریډیو او چا هم د موسیقي شوق لرای نو دی باوري دلې چې بدی وډی نه پاسل علی مازیګر دی بدی وډی نه دا ډېر خلکو په ذهنونو کې به خټول خلکو ته آشنا دی. هغه خلکو ته چې چا ما څنګه خبرو کړل چې چا صرف ریډیو اوریدلې په دغه دسمبر کې دغه خوږ आवाजوم د پښتنو نه لاړو. زمونږه بدقسمتی دا ده مونږ خو له هنر تر اغلی یو کنه کولای هم نشو. دا خو یو زنانه و چې مونږ ورسره لکه خپل دغه شریک کړی وی یا مونږ دیو نه لاس نیوه کړی وی نو هغه روابط ورسره زمونږ وونه نو ډېر لاس غږ زختنه وه. د پښتنو دپاره یو شمېر نغمې په خپل خواږه غږ کې پرېښودې دي، نایابه آوازو ده دي.
د ارواخه د سندرغاړي قمروجانی په مړینه د فن شوبې سره تعلق لرونکو د ژور غم او خفګان څرګندونه کړې او دا یې له دغه شوبې دپاره نثر کېدونکي تاوان ګرځولې. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اذن کو مشال لډیو ته هغه استي اوس راځو یو بلی موضوع ته. په خبر پختونخوا کې د ورسپانو خرڅون کې وای چې د خبرونو او مجلو لست ورستر بلې په کمیدو ده چې لکبلې دوی لمالي ستوند سره مخ دي. دی وای چې وخت به یې د ورځې په زرګونه خبرونه خرڅول چې وس بیخي کم شوي. په هان د ورسپانو د لست وجه د ډیجیټل میډیا پرمختګ یادوي وای چې زیاتره خلک اوس خبرونه او نور معلومات د موبایل یا کمپیوټر لای تر لاسه کوي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
پنځوس کلن افضل خان له دولس کلونو په مردان کې کوسه په کوسه اخبار ګرځوي. د نوموړي په وینا لواندې به په سیکل د خار دننه سکولونو دفترونو او کورون ته په سلګونو کاپی اخبار رسو. افضل خان وایي چې د کال 2014 نروستو د اخبار په خرڅ کې کمی راغلی چې اوس د نشت برابر دی او دا مهال د اخبار خرڅ له مجبورې کوي. افضل خان هغه ورځ یادوي چې سلګونه د مشهورو اخبارونو کاپیانې به خرڅولې خو د ټي وي چینلو او موبایل فونونو د زیاتېدو له امله د اخبارونو لوستونکي کم شوي دي او اوس ډیرې اخبار خرڅونکي مجبور دي چې د جون د خرچ پوره کول لپاره ورسره نور غیر رسمي کارونه هم وکړي.
مخکې چې کم دی نو مخکې ښه سور کې خو بال بچم پکې ښه ښکلي خوشحاله او مونږ پکې خوشحاله حالات او واقعیت دواړه ښه. اوس نن سبا چې کم دی د دې سه ویلیو نشته نه سو ګوري نه سو اخلي اوسه لکه ټول مونږ سره مشران پاتې شوي دي. کشران دا شی د شوق سره نه لی بل مونږ باندې قرض دی د ادارو لا ایجنسو را باندې قرضونه دي. کم سے کم آگا قرض بم روخ کل گواڑی مونگ ماں نیم نے اوزا مونگ ہم پخال کو دے نہ مونگ پدی وجہ لگیا یو کی دیشی مونگ تدا زوڑ قرض روزی نہ زا زمونگ بلگا زندگی او بل زمونگ زندگی پدی اخبار کے نہ اخبار زمونگ ختم شوے دے خو صرف دو نہ دے مونگ سروز بل سکا روزگار کو لگا زوز پخپل زانی مائے دا کریانی دکان میں کڑے دے دا معشومان دا پارا دا چپسونا میپسونا یو سبل سخرسی گی را خرسی گی نزدہ کورا کا حالات پہ روان دی گزارا نہیں کی گی.
د پیښور پریس کلب جنرل سیکرټری طیب عثمان په وینا چې د چاپ میډیا زوال د خبریالانو پر جون هم جبر اغیز کړی دی. رپورټران سب ایډیټران او د اخبار نور کارکونکي له سختو مالی ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا په پیښور پریس کلب کې له 300 یا بشپړو غړو څخه شوخه یو نیم سل خبریالان د مالی بحران او د چاپ میډیا د کمزورۍ له امله بیروزګار شوي دي. سربیره پر دې ل 200 څخه زیات خبریالان په میاش کې ل 15000 روپو څخه کم معاش اخلي. پاکستان پریس فاونډیشن د کال 2023 په خپل یو سیرنیز راپور کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې ل 80 زیات اخبارونه چاپ کیږي چې پکې 15 اخبارونه په پیښور او نور د صوبې په مختلفو ضلعو کې چاپ کیږي چې د کال 2015 نړیوال دی د شمیرې یو پدوي. په مردان کې د نیوز ایجنسی مالک حسین شاه مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2015 پورې به روزپاڼې لستونکو ته نشوي پوره کولی خو اوس لستونکي د نشت برابر دي.
د 16 نه پس چې کم دی نو بیا ورو دا کمی شروع شوی دی او په دغه کې تقریبا 5500 ته مشرک رسیدلی او 4500 ته تقریبا ایکسپریس رسیدلی. دغه سي نه یبات به 1200-1500 پورې نه یبات راتلل او دغه سي جنگ چې کومونو اغه نیوز او ډانو لکه دا اخبارونه چې دینو لکه دې په ډبل ډبل به تقریبا راتلل. دا اوس ډان او جنگ او نیوز چې کوم دي او جنگ خو زوخ کې به دومره راتلل په 14-15 ناغې نه مخ کې چې داغه خو چې مزدورانو بدل تر چلو اکثر بستړي شو دومره اخبار وو هغه به تدل تا دمه کولا. او اوس چې کوم دي نو اوس دا ټول اخبارونو سرکولیشن پرې وته چې د موبایل په وجه باندې ځکه چې هر یو چالو اخبار ورکوي هغه وایي چې یار دا خو ما کتلی دی تقریبا جنگ 60-70 پرچی اوس نن سبا راځي او دغسې نیوز دی ورسره 60-70 پرچی دي. ډان چې دي نو دا 200-250 دا لږ کم ډاون کیږي لکه دا دغه بعضې ټایم نه دی لکانو امتحانونه یې هغې اخلي اسټلو والا ډان.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن اداره پی ټی ای د مارچ 2015 په خپل یو راپور کې وایي چې په هیواد کې د موبایل کاروونکو شمیر 190 میلیونو ته رسیدلی دی او همدارنګ 130 میلیونه خلک موبایل براډبینډ یا انټرنیټ کاروي. د ګلب او ګیلانی پاکستان د کال 2023 سروې لمخي په پاکستان کې خلک اوس تر ټي وي او اخبار نه زیات پر سمارټ فون خبرونه او تفریحي مواد ګوري. راپور ښایي چې د خلکو د میډیا کارولو طریقه په چټک بدليږي او ډیجیټل پلیټ فارمونه مخ په زیاتی دودي. د مردان سیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته وایي چې هغوی کل هم اخبار نه دی اغسته ځکه چې هر ورځ یا سو زلا پر وس کې انټرنیټي مواد ګوري او د نوې او تازه خبرونه زر خبريږي.
کپرس کزه اخبار لم په 30 روپے روزانه اخبار پسې به یو خصوصما یا به یو کس ځان لنی سم جمال اخبار وروړي نو دا غینه دار خله چې دا کم 30 روپے ډیلی په اخبار راځي د دې نه تقریبا 1000 روپے جوړیږي په دغه ځان ته پیکج کو ټوله میاشو انلاین خبرونه مو کتابونه مو اخبارونه مو هر څه ماته زما په موبایل ملاويږي. دا زمان ټول ملګری چې کم دي منګ زیات نه لکه ډیر کوئک سرویس ته پاره منګه یک پخپل ایکس چیک کو کنه هر لس منټه په سوشل منټه په سړیوس غاری کی ایکس چیک کینو بس دا اخبار دغه موږ ته پاتل شو بل خدای چې اخبار راځي بیا په پړې کیږي او کاغذ هم ځای کیږي سه به سوغه تا تم دونه ګن جوړ شي دغه جوړ شي بیا باغه خرسه هو بیا باغه لغم کیغه کم اخبار چې دغه شوی او بل خبردار کو پرس کرے زه موبایل کولو نه کما خو کې ملګری مې لکه پلاني ځکه دا چلو شو پلاني ځکه دا چلو شو نو مطلب د خبرې مدار چې زه کویک خبرې کومه
دا پاکستان د شماریاتو اداره بیر اف سټټیسټیک وایي چې په کال 2001 کې په پاکستان کې روزانه 1 کروڑ ورځپاڼه چاپ کېدی چې په کال 2008 کې یاد شمیره 1.5 لک ته راټیټه شوې و. نړیوال ادارا یو ایس نیوز ډیزرټ د کال 2015 په خپل یو سرنیز راپور کې وایي د نړۍ د ورځپاڼو صنعت په 2022 کال کې شوخه 8.4 میلیون ډالر او په 2023 کال کې هر ورځ شوخه 3.5 میلیون ورځپاڼې چاپ کېدی خو د سوشل میډیا او د نیوز ایجنسیانو د بیلابیلو ایپونو له امله دا شمیره 40% کمه شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پا
پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال په نوم
او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیزې خبرونې او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لاري اوریدلی شئ.